افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونې ډېرې برخې د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د طالبانو حکومت لخپل زواکونو او امنیتي چارواکو څخه وغوښتل چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې ونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړې چې پکې د هوایي ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون په قول همداراز ویل شوی چې هوایي ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت یې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله وړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د طالبانو له بندې د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسي انټرنیشنل پرون سهشنبه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمی او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید او شرط پرته د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقوقو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوی او بندیان دي. د امنیسي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کاوه، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار سیمه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوی و. طالبان وایي یو تن په پکتیا ولایت کې په داسې حال کې ونیو چې له پاکستان څخه تر 50 ډېرې تومانچې افغانستان ته راوړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون سهشنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کس له پاکستانه 50 تومانچې او ډېر شمېر مرمۍ راوړي وي چې د امنیتي ځواکونو له لوري په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ونیول شو. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې دا تومانچې په کوم هدف افغانستان ته راوړل کېدې. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د ګاز او برېښنا د بیو د لوړوالي له کبله انفلاسیون په تیرو 50 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې د پاکستان د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې انفلاسیون له 1940 کال را په دې خوا تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلی دی. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د نړیوال بانک پر اساس د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پاکستان په ښاري سیمو کې د انرژۍ بیه تر 50% پورې لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي څارونکو تیره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو ماموریت پرون سهشنبه وویل تیره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 604 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیان نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اروپایي اتحادیه له دې اتحادیه د باندې هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د لیږلو پر پلان غور کوي. ټاکل شوی چې د اروپا پارلمان نن چهارشنبه په اروپایي اتحادیه کې د پناه او مهاجرت د قوانینو د بدلون په اړه پریکړه وکړي. د قانون په اصلاحي مادو کې یوه هم دا ده چې پناه غوښتونکي درېمګړي هیواد ته چې له اروپایي اتحادیه د باندې وي واستول شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالي کې د تاجکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون ماښام وویل افغان لوبغاړو تاجکستان ته 4 ګولونه ورکړل چې په مقابل کې تاجکستان 3 ګولونه افغانستان ته ورکړل. دا مسابقه د آسیایي جام سیالیو لپاره د تیاری په هدف وشوه. ټاکل شوی یوه اونۍ وروسته د آسیا د فوټسال سیالۍ د تایلند په پلازمېنه بینکاک کې پیل شي. ازادي رادیو اوري نن د کوچني اختر لومړی ورځ د یو ځل بیا مو کوچني اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځ په خوښۍ، سول او امنیت کې تیرې کړئ. په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي بریدونو د ګواښ له کبله اختر پیکه شوی دی. طالبانو په ځانګړي ډول په کندهار کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو مشر د داعش د حملو تر څنګ له بې پیلوټه الوتکو څخه هم بیریږي. تفصیل عصمت سروانه اوروي.
نن په افغانستان او د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځل کیږي. د اختر په مناسبت د افغانستان پخوانیو ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو او ټولو مسلمانانو ته مبارکي ویلي او حامد کرزي له دې فرصته په استفادې یو بار بیا پر طالبانو ژغ کړی چې انجونو ته له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او همدارس پوهنتونونو دروازې پرانیزي. سرژنای اختر په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو له کبله خلک پریشانه دي او له بلې خوا پر اختر د داعش د احتمالي حملو سیوری غوړېدلی دی. په کابل او نورو ولایتونو په تېره بیا کندهار کې شدید امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپور کړ له طالب چارواکو وغوښتل چې له اختلافه ډډه وکړي. ده د اختلاف پر موضوع ځانګړی ټینګار کړی او ویلي د دوی دشمنان انتظار دي چې د مجاهدینو په شان چې پر کمونیزم له بری وروسته په خپل منځ کې سره ولوېدل د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلاف پیدا شي. خو د سیاسي چارو شنونکی او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد باور لري چې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې ممکن د قدرت له ننګونې سره مخامخ کړی وی د ده له لورې منزوي شوي او ډېر واک ترې اخیستل شوی دی. ښاغلی آزاد فکر کوي چې د طالبانو مشر د داعش او بې پیلوټ الوتکو څخه اندېښنه لري. دی په دې اړه زیاتوي:
زه فکر نه کوم چې دا ویره دی وی چې طالبانو په منځ کې ځینې کسان پر د کودتا وکړي، ځکه هغه کسان چې د مخالفین دي هغه مهال چې څه ناڅه په قدرت کې وو له دوی ونه توانېدل چې داسې څه دي وکړي او بیا په بشپړ توګه انزوا ته ولاړل. زه تر ډېره بریده په دې باور یم چې د داعش بریدونه په کندهار کې او د دې تر څنګ په تېرو یوه یوه نیمه دوه میاشت کې دا ولیدل شوله چې ځینې ډرون پروازونه هم د کندهار په ولایت وسول، دې هم ډېره زیاته ویره دی ته خپره کړله، ځکه د ډرون د نشي کومه ویره دی لري دا کاشینه نیولې تر استخباراتي معلوماتو د ځای او بیا د مځکې پر سر هغه استخباراتي کوم فعالیتونه چې دي هغو څخه ویره. زه به باور یم چې طالبانو مشرۍ ته هڅولې دي چې غره په کندهار کې خپل امنیتي تدابیر لا ډیر کړي.
په ورستیو کې د داعش خراسان څنګه چې ویل کیږي مرکزونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرونو کې دي، د ایران په کرمان او د روسیې په پلازمېنه مسکو کې خودنۍ حمله وکړي. پرون دې ډلې په یو خبر کړي بیان کې وویل چې د اروپا د فوټبال پر سیالیو به بریدونه وکړي. په دې بیان کې چې داعش په العظم ویبپاڼه کې خپور کړی، په لندن، پاریس او مادرید کې د هغو لوبغالو نمونه یاد کړي چې ورباندې د برید نیت لري. خو په افغانستان کې طالبانو تل هڅه کړې چې د داعش ګواښ کوچنی وشي او حتی ویلي دي چې داعش یې ځپلی او د دې ډلې خطر د نورو له لورې غټ ښودل کیږي.
د کوچنی اختر په شپو ورځو کې که څه هم د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي بیا هم امنیت ته یو څه اندېښنه لري. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د ټینګ امنیت خبره کوي، خو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ورستیو امنیتي پیښو دوی ویرولي او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګېدو ته خپل پاملرنه ډېره کړي. د کابل اوسیدونکی احمد الله آزادي راډیو ته وویل:
خلک ډېره ویره لري چې په دا روان اختر کې کوم ستونزه رامنځته شي، نو موږ د اسلامي امارت څخه دا هیله لرو چې امنیت ټینګ وساتي.
د بلخ اوسیدونکی امید وایي د روژې په میاشت کې ورستیو امنیتي پیښو خلک سخت ویره ولیدي.
نو اوس هم اختر دی، دغه وجه نه ډېر زیات افغانان په همدغې ویره کې دي، ډېر زیات ویره کې دي چې خدای مکه چاودنې ونیشي.
خو د کندهار اوسیدونکی محمد نسیم وایي دغه ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
دا چې د اختر ورځې شپې دي، مجاهدینو ډېر کلک تدابیر نیولی دي. یواز نه داش داخل په شهر کې، بلکې شهر ته پر داخلي دونکو لارو باندې تعقیبي چک پوینټونه دي. نو الحمدلله اوس دلته بالکل امنیت دی، هیڅ نه ستونزه نشته، مشکل نشته.
د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د امنیت په اړه خپل اندېښنې شریکوي چې یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان هم په دې باور دي چې د ایش وسلوال هڅه کوي د اختر په ورځو کې په لویو ښارونو کې بریدونه وکړي. پوځي او امنیتي کارپو اختر راسخ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ایش په دغه ورځو کې او بل خصوص د کوچني اختر په ورځو کې تلاشونه کوي چې په ننګرهار، کابل، مزار شریف او قندهار او هرات کې په لویو ښارونو کې دوی خپل عملی وکړي تر څو پورې د افغانستان د ولسونو په پغزو کې دا خبره ځای په ځای کې چې داعش دلته ستو.
دا چې د طالبانو حکومت د اختر لپاره تر کومې کچې امنیتي تدابیر نیولې دي په دې اړه مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دوی امنیتي مسؤلینو مخکې له مخکې د امنیت د ټینګېدو ډاډ ورکړی. دغه راز ځینې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبانو کندهار کې د هغه جامع جومات څخه سیمیټي موانع چاپېره کړي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده پکې د اختر لمونځ کوي. د طالبانو د حکومت مالیه وزارت هم تیره یک شنبه خبر ورکړ چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې ورکول کیږي. امنیتي او پوځي کارپوهان وایي داسې ښکاري چې طالبانو د داعش وسلوالو د احتمالي بریدونو له امله امنیتي تدابیر ټینګ کړي وي.
د تیر جمهوری نظام په مهال به د اخترونو په مناسبت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د بېلابېلو سندرغاړو لخوا ځانګړي کنسرتونه ورکول کېدل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې په دې هېواد کې پر موسیقۍ بندیز لګېدلی دی، نور د موسیقۍ د دا ډول کنسرتونو څرک نه لګېږي. خو له افغانستانه بهر په یو شمېر هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وایي چې د اختر په شپو ورځو کې ځینې کنسرتونه لري.
په امریکا کې میشته سندرغاړي نغمه وایي په اختر کې له نورو سندرغاړو سره یو ځای اختریز کنسرت لري.
د اختر په څلورمه ورځ می کنسرت ده په سان دیاګو کې. نورو هنرمندانو ما سره دي، زه یوازې نه یم.
تاکل شوی دی افغانستان مشهور سندرغاړی جاوید امرخیل د اختر په دویمه پاین شنبه په قطر هیواد کې کنسرت ولري. نوموړی چې په پاکستان کې هم ډیر مینوال لري، ازادي رادیو ته وویل چې دا کنسرت به د جنت افغانستان په نوم د آبادۍ او د ارزښتونو د یادولو له پیغام سره ترسره شي.
لدی کنسرت په موخه دا ده چې ټول مسافرو وطنوالو ته، بلخصوص ټول پښتنو ته، ټول افغان ملت ته د سندرې له لارې د وطن د آبادۍ پیغام ورسوو. هغوی ته وطن وریاد کو، ملي ارزښتونه وریاد کو، او د شعر، ادب، هنر، موسیقي له لارې دا خبره وکړو.
په خو به د اخترونو په ورځو کې د افغانستان په ملي او خصوصي رسنیو کې د موسیقي ځانګړي پروګرامونه نمانځل کېدل، خو اوس د طالبانو حکومت په هیواد کې د موسیقي پر غږولو، خپرولو او اوریدلو بندیز لګولی او ډیری هنرمندان او سندرغاړي له افغانستانه وتلي دي. د 1400 مریض کال په اوړي کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په سلګونو زده کوونکو، استادان او کارکوونکو له هیواده وتلو ته اړ شول. لومړی قطر او بیا پرتګال ته ولاړل.
په کندهار کې غنی کورنۍ وایي د بیوزلۍ له امله د اختر لپاره چمتووالی نه دی نیولی، او د وچې میوې او نورو اختریزو توکو پلورونکي بیا د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي.
کندهار شهر چارسو بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختریز توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیر ارزانه ده، خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
ما نوم عبدالله دی، کاروبار اوس تاسې خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي زیاده پخوا پرتله. شیان ارزانه دي لږ، خو دا ځای چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله. باندې چې پخوا خلک یو کیلو شړي اوس نیم کیلو شړي، د اقتصاد وایي سخت.
زمزمانم نیاز محمد شاه بازار وسید
په خو د اختر سودای بشه، مګر وسه هغه سودای نه لکه په خو اج بوي. په خو موږ د اختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرو انجل مزه ده نو خلاص وسه هغه شپه نه دي چې هغه کوم برز وي.
مانم نصر احمد دی، د نور اخترو سودای خو نه کمی دي، کاروبار سره کمزوري دي. مخکله شی وي سودای وس خلک سره وي دي چې کاروبار کمزوري دي.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالیو او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼې ګوڼې او کورونه له میلمنو ډک وي، خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دی نیولی. 45 کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچرمینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه ناسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د د په وینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچ ډوډۍ کیږي او د زیاتې بېوزلۍ له امله یې د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختري ستوکي نه دي اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو نه